سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې او سې احمد زیم تاسو ته هر کله ویم مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه درته لرو ټاکل شوې د ملګر ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبای بابا په نیویارک کې د ملګر ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان لمخې په دې غونډه کې بچي د کابل په وخت د مازګر پر شپګنیم بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پرخزو همین جنود د مهدیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې او فلم په د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات ورکړي لیران د افغان کډوالو د جبري استل په اړه ایرانی چارواکو لمخکینه یو څرګندونه وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل واته واستل شي چې په غیر قانوني استاد ایران ته ننوتی دي خغلی پزیشکیان پرونی وی خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو ودون ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم دی پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و ایرانی چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پای به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې واده وباسي د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیت قومندان د یک شنبه په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې غیر قانوني اسناد درلودل هند له مسلمانانو سره د نوي ډیلی د چلن په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې ویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللای د هند بارانو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د منلو وړ وبللې او په یو بیان کې ویل چې د دې څرګندونې اساس نه سم معلومات دي بیان زیاتوي چې هغه ودونه چې په نورو ودونو کې د قلیتونو د حقونو خبره کوي لمړی به تخپل عمل ته وګوري خو د هند بارني چارو سره توین پاینه حال کې ټینګار وکړي چې نیو ډیلی او تهران په خپل کې پیوړې اړیکې پالي ایرانی چارواکو اوتریشی وګړي کریسیان ویبر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی وو نن خوشی کړه د ایران د قضا خبری آژانس سیمیزان د خبر ورکړې اوتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسا امینی د وژل کېدو لپاره وروسته پیران کې لپاره خو مزایرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی د میزان د خبر لمخې ویبر د اسلام د افوی د اصل پرړه کې خوشی شوی دی خبر زیاتوي چې نو وړي په تهران کې وتریش سفیر ته سپارل شوی سول دی واده وو د وټلو امکان ورته برابر کړی په زندغه جرم جزئیات نه دی ورکړی چې ویباریل کبل نیول شوی وو او رسخه خبرم دا چې د کال د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام د سیلې په لړ کې افغانستان خپل دومره لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته سلور پر شپک ماته ورکړه او ارجنټاین د اوکران پر وړاندې یو پرو بری خپل کړ افغانستان نه اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر له 14 نیټې څخه د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړوي وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو اده کې چې افغانستان کې د پولیسو ته واکسین زنیدو اندېښنې زیاتې کړې دي
په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې مندز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیو شمیر لسکونو ته رسیږي
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمره ودونو کچه پراخیدل
زه چې واده شوم لاس کال نه وم مور می مړه و زه خاوان کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره ووسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان خزوینجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي چې د یونما مشر روزا تنبای بابا د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې کې یو شمېر افغان میرمنې او د خزو د حقوقو بشري حقوقو فعالانه لدیناسي بیلابیلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقوقو فعالانې د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې د غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس او د مدني ټولنې یو افغان استازي چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجنونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یا چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړی. نو دغه ډول ناستي تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
فعلاً مدته چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجنونو په ګټه تمام شي، د انجنونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیا له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
تقوی ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
ندیر اول نړیوال ناستو زموږ ته مداده چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسی حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبانی شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د پولیو زت واکسین زندیدو د کندهار د اوسیدونکو اندېخنې را پارولې دي. روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 رسیدلی چې له دې جملې ولسی واسي په کندهار کې دي، خو طالبان دارت کړی چې په افغانستان کې د ګزان زت واکسین کمپاین زندول شوی وي. په عین وخت کې روغتیا پالان د پولیو زت واکسین د ماشومان لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلاج یا ګزان د ناروغۍ پر وړاندې وقایوي تدابیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین زندبلې دي. که څه هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د غیدارت کړي، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې عمله کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړي چې واکسین باید د جماعتونو لاره تطبیق شي. د کندهار وسیدونکو د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندیدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه وسیدونکو وای د واکسین نشتون د فلج د ناروغي د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقو درلودره چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغ ناورینونو پر مخ ورکیده لپاره ټول شمول حادثه یو وای ول پداسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه سب څه پیو شمیر لسکونو تر رسیدي.
ماشومان د ژوند په لمړی پړاوونه کې ورڅخه متاثر کیږي او پراغو باندې عمله کوي چې د ژوند تر پای پورې دا غران څه کوي چې په هغه کې پاتې شو خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکو د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لمړی توپ دی او د پولیو واکسین ځندې دو سخت اندیشمنه کړي ده. فرشته وای د ناروغي د ماشومان او راتلونکو لمن زبړي
کچیر د واکسین مخه وته رسې موږ مومنان بلیر د بشره فالس سراته دا خداس نه جوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کوي دا سن نه جوړي چې مثال یا تبو یا تقی یا بل نه جوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دي درمان سي که خدای نه خسر شاده د واکسین وته رسې او مومنان د افغانستان مومنان به ټول د دې سران سره مخامخ شي دي به نیم مومنان کچیر دي ځوانان سي دي کورنيت نشي تشکیل ولای دي خپل ژوند مخ ته نسی ورلای دي به مایوب دي بل د چار لاس محتاج وي زه یو مور ما په شان عزت منجن ورم دا الا لری زرم چې نورم دا الا لری چې اولادونه یې مایوب نسی اولادونه یې وبدبختی ته مخامخ نسی موږ غواړو چې موږ مومنان په شتوګه په شت صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 رسیدلی او له دې جملې کندهار د یولس پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر اسمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنی وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده ځکه چې دغه واکسین د چې د ګزان یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي د توجه لري نه ورته کوي خپل ماشومان ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
کما شوم واکسین کړي ګزان یې نه وهي د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د نړۍ له حالات څخه بیا هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلن پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې خندلې دي. د هند بهرنی چارو وزارت د آیت الله علی خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د قلتونو د وضعیت منتقدان د لمړی په خپل ودونه کې د قلتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو لکړاونو به خبر ووسو، ځانونو ته مسلمانان نشو ویلای. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصره کوي لمړی باید خپل اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله ده هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د سرګندونو په اړه د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړای چې نوی دیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده، څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یو بدیله سمندري لاره بلل کیږي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ازادۍ رادیو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د غیبت ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واسول شي. نو موري وایي مونږ ورونه یو خود قانوني لارو چارمنل د هیوادونو ترمنځ اړینه ده. پورته وخت کې په ایران کې شمیر افغان کډوال په دیواد کې د دوی پر وړاندې لزیتیدونکو محدودیتونو ساتکبي. نور حال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
ل ایران د افغان کډوالو د استلو په اړه د ایرانی چارواکو له تیرو څرګندونو ورسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسناد ایران ته ننوتی دي. ښاغلی پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14 یوې خبری غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالی شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. غزیات کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نو موري وویل
ما با هم سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم مونږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمیر لارو چارو رعایت هغه قاعده دي چې باید ومنل شي او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی وو. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې لمخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقې څخه د خلکو په مرسته باندې وو او د حکومت په غاج باندې هغه له هغو منطقو څخه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي همغه ډیپورټ کېږي او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري همغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره ومني
نو موړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلای.
اصلا مهم نیست که این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره،
هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیرنې کارت لري او که پاسپورت لري، ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. ان د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي، خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موترایی که مهاجرین جمع میکنن موترای پلیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وش ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو میندواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي، خو ولې بیا هم په افغانستان کې دا ستونزه د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده؟ دا موضوع پر راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د نجونو پر زده کړو تر بندېدو وروسته په کم عمر د نجونو ودول ډېر شوي دي، چې ورسره په کم عمر د ښځو د امیندواره کېدو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. نورحال په راپور کې.
لور مې وه ډېر په عذاب په مور سره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل شوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم، ستره شوم، کاخې مې لویه کړې. مې 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلې ده. اولنی ماشوم مې لګه چې 15 کلنه وم چې کور کې مې ماشوم په دنیا را. لور مې وه ډېر په عذاب په مور سره، بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې، په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته وه.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنۍ پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ وه.
12 به نه وم سم واده سم، یخي وړم خو کاکاګانو مې ځنې د مور به چیرته ورکې به غسیا به ماماګان وکم استګر کې نه وکړم. اول وری کې را ډېره سخته ولا فشار می جگه دفع بانه بیخی تیره پی زوبلم که نیغی وقتی دنگر هم خود اخترانی ره دارسه و اثر قنصی دا فشار تی جگه گی و طول که فشار می جگه گی.
بلخواد ورزگان و سیدون که شا محمد وای دو ماشومانی ناسالم پیدا سوی او ورز تمره سوی دی. دی وای دکتران ورته ویلی چه دا ماشومانو دا ناسام را تک لامله دا میرمنی کم عمر دی.
نو کم عمر که انجونی و دول دیر زیاد توان لري، د کورنۍ د پارم په ځان وي، د خاوند د پارم په ځان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غشتنه خو مدارج په کوم عمر کې باید انجنۍ واده نکړل سي، باید الکوانتم په کوم عمر کې واده ونه کړل شي او باید انجینیم په کوم عمر کې واده نه کړل شي.
په هلمند کې هم یو سیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خويندې او یا هم لوڼې په کوم عمر کې واده کولو ته اړستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خويندو روغ ورځ نه دلیدلې.
اول خو دغه چې ما کوم عمر الک ته کوم عمر انجلی سره واده کې د دې مشکلات خپل په ځان کې به حد زیات دي. اول خو دې د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، کاغه اقتصادي ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا د ماشوم د په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتېږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په اورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر اتلس کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي، هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلالات خو ډېر دي، خو سه په یو ګوتو پښمیر درته ویل یو خدا د عمر سمته سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل وړو خوري. دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی، سری هم کم خون سی دی، عملګی په وخت کې دی دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګي جال کیږي یا خیده کیږي، د خپل قسمت دی میدی دی یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی. نو دا سبب دی کې دی ته د رقم حملی رزي کغم په وخت سره کور نسی، مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړین سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهنی سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم ازادي رادیو ته تاسو را رسیدلی سو پیغامونه ورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلورم کال چې افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه لمنځه تلو په حال کې دي، اوسنۍ حاکم اداري دوری بنکړي یا لمنځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نور کول کې ترسو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه لمنځي، مثلا ملي بیرغ دا یا ملي صورت غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غواړو چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي ترسو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پر هڅه وکړئ، کوششونه وکړئ، ځوانان پر کار کړئ همدارنګ تجارت ته یو زمينه برابر کړی د بهرنۍ ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړی واردات کم کړی او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو سپینجرو ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ واندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.